تهدیدونه هم سوي او له بد چلند سره مخامخ سوي دي. تحقیقاتي ادارې د ټولنیزو رسنیو پر ادارو غږ کړی چې باید کاروونکو ته هغه مهال یو پیغام ولیږي کله چې دوی تر ټاکل سوې موده زیات ټولنیزې رسنۍ وکاروي.
له ملالی بشیر څخه مننه. او یو ځل بیا ورځو صالح محمد صالح ته چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
اجرایه رئیس وی کنړ او نورستان ولایتونه له سختو امنیتي تهدیداتو سره مخامخ دي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په دغو ولایتونو کې د امن د ټینګښت لپاره د خلکو همکاري مهمه ده. په هرات کې یو ځانمرګ برید کوونکی له خپل لارښود سره یو ځای د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا ونیول سو. د والي ویان ازادي راډیو ته ویلي چې دغه دوه کسان پرون د یولسمې ناحیې په مربوطاتو کې نیول سوي. اجرایه رئیس وی د سرپل ولایت په میرزا اولان کلي کې د وسلوالو مخالفانو د حملې پاره لمخ کې راپورونه موجود و او د میرزا اولنګ د پیښې مخنیوي باید سوي وای. د انتخاباتو خپلواک کمیسر سر لننه په ټول هیواد کې د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې عملی چارې پیل کړې. د دغه کمیسیون د دارالانشاء رئیس امام محمد وریماچ نن په کابل کې یوې غونډې ته ویل چې د وزر مرکزونو د ارزونې لپاره زر نفری تخنیکی ټیم روزل سوی دی. د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې له افغان چارواکو سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا د سفارت په نننۍ اعلامیه کې ویل سوي چې میرمن ویلز ویلي هیواد یې د افغانستان اقتصادي او سیاسي ثبات ژمن دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلر رسنوي خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي بې اعتمادي رامنځته کړې ده. قطر نن له ترکی پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل او د جنوبي کوریا ولسمشر دغه ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې پر شمالي کوریا به تر ټولو زیات فشار راولي او بندیزونه به ورباندې ولګوي.
اوسام مرسی احمد سي سپورت خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د واتر پولو او لامبو وهنې لوبډلې د بامیان د سولې او دوستۍ تر عنوان لاندې د لامبو وهلو په سیالۍ کې لومړی مقام وګټه. د افغانستان د واتر پولو او لامبو وهنې د فدراسیون رئیس قاسم حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د بامیان په بند امیر کې ترسره شوې چې پکې د هرات د لامبو وهنې لوبډلې دوهم او د بلخ د لامبو وهنې لوبډلې درېیم مقام خپل کړ. دغه سیالۍ د درې ورځو لپاره په بامیان کې ترسره شوې او پکې د هیواد له 5 ولایتونو څخه 113 تنو لوبغاړو ګډون کړی وو. د بامیان د لامبو وهلو سیالۍ له ختمېدو وروسته 13 تنه واتر پولو او د لامبو وهنې لوبډلې ته معرفي شول. په کندهار کې د شطرنج لوبډلې ته انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د کندهار د بدني روزنې عامر سید مقتدا آقا میران د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې د ښوونځي زده کوونکو او د پوهنتون محصلینو برخه اخیستې ده او د بدني روزنې په ریاست کې ترسره کیږي. نوموړی وایي چې دغه زده کوونکو او محصلینو ته د شطرنج د ملي لوبډلې غړو لخوا د شطرنج روزنه ورکول کیږي. په کندهار کې د شطرنج سیالۍ دوه ورځې مخکې پیل شوې او هدف د افغانستان د شطرنج ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو غوره کول خودل شوی دی. او د شیلډ کمیونټي چم اتلوري د ارسنال ټیم وګټه. د ارسنال ټیم تیر شپه د شیلډ کمیونټي جمپ په پینالټي کې درې دیو پر وړاندې د چلسی د فوټبال ټیم ته ماته ورکړه او اتلولي خپل کړه. دغه سیالي د انګلستان په ویمبلی استډیوم کې ترسره شوه. د سپورتي خبرونو پای.
خبرونه مولا ساتي راډیو اوریدل. دغه خبرونو او نورو راپورونو او تحلیلونو د لوستور لپاره بلنه ترکوم چې ساتي راډیو ویب کام ویب سایټ ته ورسی پته مو د ساتي راډیو ډاٹ کام. یو بل امنیتی راپور لرو. د کابل امنیه قمندانۍ وای په کابل ښار کې د ترور او وژنو د مخنیوي په هدف ځنګړی امنیتی پلان چمتو کړی دی. چارواکي وای چې دغه پلان د پلی کېدو لومړنۍ چاري نن په اتم امنیتی حوزه کې پیل شوې ده. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د کابل امنیه قومندانۍ وای د ښاری امنیت د خوندیتوب د اقداماتو په دوام د ترور او وژنو د مخنیوي په هدف ځانګړي پلانونه او پروګرامونه چمتو سوي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ امنیتي معاون محمد صادق مرادی د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د ازادي راډیو د وی پښتنې په ځواب کې کڅه هم د ترور د ارقامو په اړه معلومات ورنکړل، خو ویل چې د ترور کچه په اتمه او پنځمه امنیتي حفظه کې لوړه ده.
خطې واکنش سری خود تقریبا 100 نفر بالاتر
غوای د هر ورځ لپاره مو د چټک خبرګون د قتی نګدي سل کساب زیانمنو حوزو کې موظف کړي. کنداک حوزه او د چټک خبرګون قتی په ګډه ځنګړې پلان جوړ کړي. ترور په اتمه او پنځمه امنیتي حوزه کې شته ځینې سیمې چې ډېرې زیانمنون کې دي. ځنګړې پلان ورته لرو، تاسو ته وعده درکو چې لا ترور څخه به مخنیوي وکړو. د ښاغلي مرادی په وینا د دوه امنیتي پلانونو او پروګرامونو مسولیت د چټک خبرګون قتی ته سپارل شوی. په دې وروستیو کې کابل ښار کې ترور وژنې زیاتې سوي چې د وژنو تر ټولو ناوړه او تازه پیښه د تیرې یک شمې په ورځ د کابل په وزیر آباد سیمه کې د یوې کورنۍ د 5 ماشومانو وژل و چې تر اوسه وژونکي نه دي معلوم سوي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې تېره اونۍ د کابل ښار په 12 ناحیه کې درې مرموز قتلونه ثبت سوي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد وایي چې په تیرو 10 ورځو کې په ټول ښار کې 9 جنایي پیښې سوي دي چې په تړاوی یو شمیر تورن کسان نیول سوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي دوی دا ډول پیښو اندېښمن کړي او له امنیتي چارواکو غواړي چې د خلکو ژوند او امنیت خوندي کړي. دو تنو کابل خاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم میر خان شاه ده. کابل خار کې ترور ډېر زیات شوی دی او چې ګوري کس تختبل شوی، چې ګوري کس وزل شوی، چې ګوري ډس پی شوی وي، نو زموږ چارواکو نه دا هیله ده امنیت ته دې لږ پام وکړي او حد اقل داسې وکولی شي چې دا د خپلو هیوادوالو د خپلو شهروندانو ژوند ته خوندي
کړي.
هغه وایي د کابل ښار اوسیدونکی یم. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د دولتي کسانو ترور زیات شوی چې خلک یې اندېښمن کړي او مامورین په ښځو دندو ته نشي تلای. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د کابل ښار په څلورو دروازو کې د سکنرونو د نصبولو چارې بشپړې کړي دي چې دا چاره به له امنیت سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، مخکې تر دې چې ونیس پروګرام ته ورسو، یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال ته وویل چې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنې د امریکا او روسیې ترمنځ جدي بی اعتباري رامنځته کړې ده. د دې موضوع تفصیل له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د دوشنبه په ورځ د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د سیمه ایز فورم په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د لیدو پر مهال ټینګار کړی چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه یوه جدي پیښه وه. ټیلرسن وایي د هڅه وکړه چې لاوروف پوه کړي د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه څومره جدي پیښه وه او د امریکا او امریکا د خلکو او روسیې د خلکو ترمنځ یې څومره لویه بې باوري رامنځته کړه او د دې وضعیت د مخنیوي لپاره یوه حل ته اړتیا سته. دغه لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ لاوروف ته خبرداری ورکړی چې د امریکا حکومت د کرملن د هغې پریکړې په اړه هم فکر کوي چې په مسکو کې د امریکایي ډیپلوماټیک ماموریت ته کمولو امر یې کړی دی. کرملن دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې امریکا پر روسیا نوي اقتصادي بندیزونه ولګول. د لاوروف څخه د مسکو د هغې پریکړې په اړه ځینې وضاحتي پوښتنې کړي او خپل روسي سیال ته یې خبرداری ورکړی چې واشنگټن به دغه اقدام ته د سپتمبر تر لومړۍ نیټې عکس العمل وښيي. خو ټیلرسن ویلي چې امریکا به له مسکو سره د اړیکو لپاره کار وکړي او دا ګټوره نه ده چې د یوې مسئلې په خاطر دې ټول روابط قطع سي. ټیلرسن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې لاوروف داسې څرګنده کړه چې د اوکراین اړوند مسایلو په اړه پرمختګ غواړي. امریکا او اروپایي اتحادیې وروسته له هغه پر روسیې بندیزونه ولګول چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراینه جلا کړه او د اوکراین په ختیځ کې د جلا غوښتونکو ملاتړ جاری وساته. خو پر دې هر څه سربیره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د امریکا د شو اړیکو په اړه هیله څرګنده کړه.
زه فکر کوم دا دواړه لوی هیوادونه دي او موږ باید پر هغو برخو تمرکز وکړو چې په ګډه ورته کار وکړو. راځئ چې په ګډه کار وکړو او په هغو برخو کې چې موږ له یو بل سره مخالف یو باید د حل لپاره لارې ولټوو.
څو ساعته وروسته لاوروف وویل چې د ده امریکایي سیال تیار دی له روسیې سره پر جدي مسایلو مذاکراتو ته دوام ورکړي، که څه هم د امریکا د نویو بندیزونو له کبله دوه اړخیزې اړیکې ترینګلې سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تېرې پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د واشنګټن او مسکو اړیکې تر بل هر وخت تر خطرناکه بریده خرابې سوي دي. دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغه دي چې د روسیې صدراعظم دیمیتری مدودیف وویل چې د دغو بندیزونو نتیجه د روسیې پر وړاندې په سوداګریزه جګړه تمامېدای سي. یو استودیو
غرمنۍ خبری خپرونه له آزادی رادیو.
سمو شخلاص د رادیو ری دوستانو ورو د پروګرام روسي شیبوت نږدې کې جو یو کلی زر رغونه جامه خبرې دوته چمتو ده، خو ترغه د مخه بیا هم یو بل راپور لرو د افغانستان په ارتباط. د کونړ والی وای چې د کونړ پر سین باندې د برېښنا بندونو جوړولو قرارداد ایوي چې نه کمپنی سره لاسلیک شوی دی او په نږدې راتلونکي کې به د سروې او ورپسې عملی چارې پیل سي. والی وای چې ولسمشر ورته ډاډ ورکړی چې خپل د بند رغولو لپاره 200 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي او د نورو هیوادونو مرستو ته صبر نه کوي. په دې اړه نور جزئیات روح الله انوري راکوي.
له تیرو څو کالو د افغان حکومت مشرانو د کونړ اوسیدونکو سره ډېرې ژمنې کړې چې د کونړ په سیند به د اوبو او برېښنا بندونه جوړوي چې ورسره به په زرګونه میګاواټه برېښنا تولید او په برکت به هیواد صنعتي شي. څو ځلې سروې هم شوي خو تر دې دمه یې د بندونو جوړولو عملي چارې نه دي پیل شوي. خو اوس د کونړ والی وحیدالله کلیمزی وایي چې د چین یوې ساختماني کمپنۍ سره د کونړ په سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو قرارداد لاسلیک شوی او ډېر زر به یې د سروې کارونه پیل شي.
دیدارم مشکلاتو سره سره د توافقنامه امضا شوه ده موخته په چین کې د اطمینان راکړل شو چې به قاعده شرطه په انشاءالله په اوله قدمه کې د دغه بندونو مطالعه سروې او ډیزاین تکمیلي په توګه شپږو میاشتو کې او دغه نه وروسته به انشاءالله عملي چاره شروع کیږي.
والی وای ولسمشر غنی هم ورته ډاډ ورکړی چې د کونړ په سیند د بندونو جوړولو کار نور د مرستندویانو کومکونو ته نشي ځنډولې، بلکې د یادو بندونو د پاره یې په سملاسي ډول 200 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي. د کونړ اوسیدونکي وای اوس چې ولسمشر غنی کومې هڅې پیل کړي دوی ملاتړ کوي او ترې غواړي چې د بندونو جوړولو باندې عملي کارونه پیل کړي.
نوم می سپیولاده کرزی سه په وخت کې هغه ډیر ځله زمون سره وادي کړی دی دلته ولایت تراغلی او دوالی صاحب سره د نورو چارواکو سره د کونړ په سیند باندې به ډیم جوړیږي، خو تر اوسه پورې یو واده هم عملی شوی نه ده. خو اوس په دې دوره کې اشرف غنی چې زمون سره وادي کړی دی زمون د چارواکو سره کتلې دي او ویلي دي چې کونړ په سیند باندې به ډیم جوړیږي، دغه 200 میلیون روپۍ چې د کونړ د ډیم لپاره ځانګړي کړی دي موږ ترې نه مننه کوو او هله لرو چې زر تر زره په دغه کاروشی.
آزادی رادیو د اوبو او برېښنا پوخانی وزیر اسماعیل خان سره څو ځله د کونړ په سیند د برېښنا بندونو جوړولو او د یاد سیند د اوبو د قوت په اړه مرکه کړي. هر ځل اسماعیل خان خلکو ته ډاډ ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به د کونړ پر سیند د بندونو رغولو چارې پیل شي. یو ځل خو یې لا دا هم ویلي و چې دوی د دغه سیند څو ځایه سروې کړي چې یوازې په شپږو نقطو کې به پرې د بندونو جوړېدو سره 500 میګاواټه برېښنا ترلاسه شي. اسماعیل خان او ورسره ولسمشر کرزی دواړه له واکه لرې شو، خو په دومره اوږده موده کې دواړو خپلې کړې ژمنې پورا نه کړې. خو اوس چې خلک د ولسمشر غنی کارونو ته ګوري نو هیله مند دي چې د کونړ په سیندونو به د اوبو او برېښنا ګڼ بندونه ورغوي او له دې پریمانه اوبو به پوره ګټه پورته کړي.
یو کلی زر غاگونه
د یو کلی زر غاگونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زرغګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې زرلخت د کلینیک د اداري ماموریت لپاره امتحان ورکړی وو. کله چې د کامیابۍ زیری راوړ، خواخې هاجرا او خاوند یې جمیل ډیر خوشحاله شول. اوس به واورو چې د کلی میرمنې د څه لپاره د ترور بیبي دفتر ته راغلې دي.
تو ګوره ترور بیبي خو د شورا په دفتر کې بیغامه ناسته ده، ایس نه وایي چې موږ څه ته راغوښتي یو.
ای وا میرمنو حاضرې، ته صبر مې واخواګه وي، لږ صبر وکړې چې نورې ښځې هم راشي، بیا به سره وپوهوو چې خبره څه ده.
ترور بیبي، داسې وبوله چې له هره کوره یوه استازي راغلې ده، نور یې نو بلامه ترمنځ کوه، مجلس دې پیل که.
یاره نفیسې، د هوښیارۍ بلا دې واخلم. ترور بیبي، بسم الله که چې سل کارونه لرو. نګور مې هم سبق ته ځي، عوام یې په کلینیک کې وظیفه ده، ماشومه لور یې په کور کې پاتې کیږي.
یاره حاجرې، ستا په نګور خو دې سلا فرینه وي، تکړه مور ده چې هم ماشوم ساتي هم درس وایي او هم په کلینیک کې ماموره ده.
ټولې میرمنې په کارونو کې نام خدای تکړه دي، خو چې مرسته ورسره وشي او لاره ورته جوړه شي.
وایم خدای دې د زرلخت خاوند جمیل ته خیر ورکي چې د خپلې میرمنې په قدر پوهیږي. ښه میرمنو، که راته غوږ شئ نو اوس به یو ښه زیره در باندې وکم.
واښځو غوږ شئ، چې د ترور بیبي د خبرو توتی ایله اوس په خبرو راغی.
حاجرې، ته چې له خبرې نه کوچ ونه باسې زړه دې نه صبرېږي. ښه، دا ووایې چې کلي ته د ښځینه ډاکترانو ډله راځي، تاسو خبر یې که نه؟
هو زه خبره یم، د کلینیک ډاکتران او ګروپ کلی په کلی ګرځي، امیدوارو میرمنو او تخورو ماشومانو له میندو سره مشورې او خبرې کوي.
دخ نام خدای دیوی، د کلی تعلیم یافته ښځه پار څه خبره ده؟
نفیسې، دا ډاکتران به ښځو ته څه رقم مشورې ورکوي؟
امیدوارو میرمنو ته به د ښه خوراک خبرې کوي، په دې به یې پوهوي چې څنګه ځان او ماشوم ښه وساتي.
نفیسې، ښه شو چې ټوله دې وپوهولې چې د ښځینه ډاکترانو ډله له کلیوالو ښځو سره خبرې کوي. کومه میرمنې چې هلته نه دي ورغلي خبرې کوي.
تاسو خبرې یئ چې په کلي کې ډیری امیدوارې میرمنې یا په زیږون مري او یا یې ماشومان مړه کیږي. یو سبب یې دا دی چې دوی بې خبرې دي، کله خوراک ته پام نه کوي او کله هم د امیدوارۍ په وخت کې درانه شیان پورته کوي.
آفرین، خوراک هم ښه نه دی چې په کلي کې د میوې وخت نه وي، کلیوال قرآن کې پیسې پې ورکي.
ښه ده چې په هر څه مو وپوهولم. له خیره چې نګور مې راواده شوه، درانه کارونه به پې ونه کړم، ښه ښه خوراکونه به کوي، خوږې خوږې میوې به پې خورم.
ډیره مننه لیلا جانې او ملیا جانې چې مینه مو وکړه. مبارکۍ ته زموږ دفتر ته راغلئ. دفتر دی نو، چای او چاکلیټ هم نشته. که کور ته راغلئ ښه میلمستیا مو منم.
طیبه جانې، ژوندی اوسې، ستا خبرې هم چای دی هم چاکلیټ. خوشحاله یم چې پس له مودو د یوې میرمنې قدر کیږي.
ملیه، طیبه زموږ د لارې مشال شوه.
لیلا، دا زموږ حق دی چې د خپل اخلاص او خدمت ښه نتیجه ووینو. کله چې د څارنې او تفتیش لپاره مکتبونو ته تلو، نو د ځینو دا په خیال کې نه راتلل چې زه د په خپل کار کې کامیابه شم.
ته ښه وایې، په اول کې رئیس صاحب هم ګمان نه کوه چې ته به کامیابه شې، خو اوس یقین لري چې ښځې هم د اداري کارونو استعداد لري.
الله تعالی هر انسان ته د کار کولو توان او پوهه ورکړې ده. چې څوک اخلاص ولري او په خپل کار کې کوښښ وکړي، خامخا بری ته رسیږي.
طیبې، هم داسې خوږې خوږې خبرې راته کوه. په یاد خو به دې وي چې د کار میز مې زوړ و، خو چا نه وای نه راته اخیست.
ښه مې په یاد دي، د میز تخته دې په پښو راولویده، نږدې و چې خدای مکه لور دې پکې خوږ شي.
همداسې وه په خدای، بیا ما لیوانۍ نوره میخونه پې وهل چې لږ کار به وکړي.
لیوانۍ خود وې، په سانیژه نه سوځېده، په مات میز دې اوښکې تویولې،
خو اوس د نام خدای میز داسې ځل او بل کوي چې د سړي سترګې پرېښوي.
هغه یې هم د طیبې له برکته راته واخیست. زما د میز خبره په مجلس کې ادا کړه او د ادارې زړه راباندې وسوځېده.
وایي د ګلونو له برکته په اغزې هم باران ورېږي.
زما د سر دعاوې کوئ، انشاءالله ټول کارونه به مو سم شي. مات میزونه او څوکۍ خو په ځای پرېږده، ماتې هیلې او ارمانونه به موم خدای ورغوي.
واه نام خدای دې زلخت مبارک شه، له خیره کار د پیل کړ.
مننه فاطمه، په حاضرۍ کې مې نوم هم لیکل شوی او په بسم الله کمپیوټر ته کېناستم چې له کارونو سره بلده شم.
انشاءالله زر به بلده شې، په اخلاص به خپل کارونه کوې، وطن او خلکو ته به دې خیر رسیږي.
چې ستاسو دعا بیرا سره وي همداسې به کوم.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام.
محترم عامر صاحب، زما نوم زرلخته دی.
ها ها، ډیر ښه، ستړی مشې، نوې دنده دې مبارک شه.
خیر یوسې عامر صاحب، ډیره مننه.
خدای دې کامیاب لره. فاطمی، زرلخته تکړه معلومیږي، په امتحان کې ډیر ښه ځوابونه ورکړي.
عامر صاحب، ماشاءالله زرلخته ډیره تکړه ده.
له کومه وخته چې زه په کلینیک وظیفه لرم، میرمنې په کارونو کې مخلصې دي. زرلخته به هم معلومه شي چې تکړه ده کنه.
عامر صاحب، ازم تر خپل وسه کوښښ کوم. که په کارونو کې تکړه نه وم، بیا خو به فاطمه مرانه خفه کیږي، وایي به چې دا څنګه خورنه نمیده.
نه نه، فاطمه ستا په اخلاص او استعداد باور لري. که څنګه فاطمی؟
همداسې ده عامر صاحب.
خو فاطمی، زله تا هم ډیره مننه کوم، ډیر لوی خدمت دې کړی دی.
عامر صاحب، د څه شي خدمت؟
خو تاسو موږ ته مشوره راکړې وه چې کلیوالو سیمو ته صحیح ګروپ ولیږو چې د امیدوارو او د تیخورو ماشومانو میندو ته ښه مشورې ورکړي.
مننه عامر صاحب، زما ډېر ارمانو چې کلیوالو میرمنو ته ډاکترانې ښې مشورې ورکړي. ستاسو په خیال نتیجه خو یې ښه وه که څنګه؟
ډېره ښه وه. دا یو ابتکار و چې زموږ ورته هېڅ پام نه و. اوس په کلینیک کې ستا او د نسرین نمونه د ټولو په ژبو دي.
شکر دی چې موږ په خپل کار کې کامیاب یو.
فاطمه جانې، دا کامیابی خو دې مبارک شه.
عزت منه اوسې زرلخت، د صحیح ګروپ په جوړولو کې را سره عامر صاحب ډېره مرسته وکړه.
تاسو په خپله تکړه یاست. ښه نو، مهمه خبره دا ده چې زرلخت باید ځان ثابت کړي چې په رښتیا تکړه ماموره ده.
خدایا، خویلی څه ته ګورې؟ درځه چې ورشو.
خو ته مخکې سفر ځانې.
اوف، چې داسې ده نو درځه چې بېرته صنف ته لاړ شو.
نه نه فرزانې، نه نه، اول زه مخکې کېږم، ته راپسې راځه.
سمه ده، خو ګوره خبرې به ما اول ته کوې.
نه نو، چالاکي مه کوه، مې مخکې کوي او هم خبرې راباندې کوي.
اوف، خو مه کوه هیلې ګلې، زه نه دې نیسم، خو زه خبرې نه شم کولی، شرمېږم.
وانجلي کانو، په دالیزو کې څه کوئ؟ هله شاباس، زه صنفو ته لاړې شئ.
موږ له معاونۍ صاحب سره کار لرو.
راځئ، مهرباني وکړئ.
معاونۍ صاحب اجازه ده؟
راځه راځه هیلې جانې. فرزانې، ته هم راځه، ولې ولاړه یې؟
هغه معاونۍ صاحب.
خیریت خو به وي؟ ولې داسې وارخطا یې؟ له چا سره خو به مو جنګ نه دی کړی؟
خو هیلې ورته ووایه چې نه، ټوله خبره ورته وکړه.
نه، ته یې ورته وکړه.
وانچو نو، ما ته مو اندېښنه را واچوله. هر یوه چې وایې اصله خبره وکړئ.
هغه څه مې ویلې؟ معاونۍ صاحب، یو څو هلکان دي، هره ورځ مو ځوروي.
فرزانه ښه وایې، بیخي زموږ زړونه له مکتب نه تور کړي دي.
دا شکایت یو څو نورو نجونو هم کاوه. ښه، څه وایې؟ داسې وایې چې مکتب ته مځئ؟
نه، رقم رقم خبرې راته کوي. کله مو په جامو خبرې کوي، کله وایي تا سره غوسه ښه نه ښکاري،
کله وایي چې بیا دې په ټاینه مرچ درولي، کله مخې ته وړې وړې تیږې راغورځوي، او کله وایي چې سترګې دې.
پوه شوم، دا بدې ورځې ما هم ډېرې لیدلې دي. دا ووایه چې دا هلکان زموږ د خپل مکتب دي؟
ځینې د مکتب دي او ځینې نه پېژندویا هلکان دي.
کامل حالا ته دا خبره وکړم، بېخي به مې مکتب ته پرېنږدي.
نزم مور می ویل چه دا خبره دی مکتب ما ونی تا وکا
بس که شابس بس که نه نه مکتب تا برازه تعلیم ستاسو حق ده
نو چهر او رز موالکان زوروی مکتب خمخاره نم پاتیسی
بس که شابس بس که تاسو نور مجاره د صبر دا خبره زلی داری سره شریکوم که خدای کول یو ښه لاره به ورته وسنجوو
عزیزانو و هم اوریدل چې د مکتب نجونو د مکتب معاونې ته له هغو هلکانو شکایت کوو چې دوی د مکتب په لاره کې ازاروي. ښه ګرانو اوریدونکو، تاسو څه فکر کوئ که د مکتب د نجونو د ازارولو مخه ونه نیوله شي ټولنې او کورنیو ته به یې ضرر او خطر څه وي؟ دا هم ووایئ چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمیره را ولیږئ: 0   0 1 0 1 0 1 0. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.
Charlie